ګرانو اوریدونکو بیا هم سلامونه په د دې خبرونې ډیره برخه د مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې لاند خبرونه د کابل ښار د تذکرو ریاست د ورودی دروازې مخې ته نن یوې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده د طالبانو په حکومت کې یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې دا چاودنه د چهارشنبې ماسپښین د پامیر سینما تر څنګ هغه مهال وشو چې یو بریدګر د چاودیدونکو موادو سره غوښتل د تذکرو ریاست ته ننوځي د دې سرچینې په وینا مخکې له دې چې بریدګر ریاست ته ننوځي چاودیدونکي مواد یې وچاودل چې په پایله کې خپله بریدګر ټپي شوی خو په سیمه کې دوه ملکیان هم وژل شوي دي عیني شاهدان وایي چې چاودنه په داسې ځای کې شوې چې د سړک د غاړې پلورونکي پکې وو او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت یې نه دی منلی د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په تیرو دوه اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي د دې سازمان مشر محمود امیر مقدم نن د ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې ویل د اکتوبر په میاشت کې لږ تر لږه لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي او لکه څنګه چې موږ خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره قزل حصار زندان ته لېږدول شوی دی د مقدم خبره د دې سازمان د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوي دي د ژوندۍ او موجوداتو د انزورونو په خبرولو د طالبانو لبندي زوروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوي دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ خبرولو محدود شوی دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونی خبرونو بندیز ته اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې پریکړه له سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارتاید دی بلکې له هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې روښانه راتلونکي لپاره هیله درلوده نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناسته کې کړې ده هغه په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې د دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم د چهارشنبې په سهار د کریمیا په ټاپو ازمکه د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې دي د وزارت په خپل ټلګرام ادعا کړې چې د کریمیا په ټاپو ازمکه د اوکراین څلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمایځه وړلې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروګرام ته مو زه فریده سیال عادت های روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تومبای وایي د راتلونکي شمیر لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تومبای و دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې خو د ترلاسه کړو مرستو اندازه یې نه ده ښودلې درک د خبرپاڼې له مخې میرمن اوتومبای وویلي افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف یې تازه له یو شمېر هېوادونو او بنسټونو سره کتلې او د یوې اندازې ژمنو مرستو ډاټې ترلاسه کړې دي بل پلو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو لنه خوندیتوب سره مخامخ دي او په هر څلور افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي څکاک خوړه له کومه کړي د افغانانو د همدې اړتیا لا زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولای د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي بیکاري د نړیوالو بنسټونو د مرستو کمیدل او وچکالۍ په ګډون بیلابیلو طبي آفتونو د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي نن په خبرونه کې په دې خبرې کې چې د ژمي په درشل کې د یونما د مرستو ترڅنګ خلکو څومره مته کې نیولې ده که تاسو د ژمي لپاره څه مده کې نیولې وي یا دغه مرستې چې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې سازمانونه یادونه کوي چې ترلاسه کړي دي یو افغانانو ته به ویشي تاسو ته مرستې تر لاسه کړې دي او لدې وړاندې چې کوم مرستې په پیلا بیلو ولایتونو کې وشل شوې څومره شفاف وي او کسان چې مستحق ورته رسیدلی او کنه. نن به په پروګرام کې پر خبرې وکړو، ساسي نظرونه به هم راوخلو، ساسي اړیکو ته هم په تمه یو. تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00422501 او 00422501. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، کولای شئ زنګ پرې ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي. لنډ زنګ ووهئ، بیرته په تمه پاتې شئ. له دې ځایه به زموږ همکاران تاسو سره اړیکه ونیسي. خبرونه کې میلمه هم راسره شته، د اقتصادي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش. تلاش صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. تلاش صاحب، که تاسو راته ووایئ، د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو باندې، دا ته یو نیمه میاشت پاتې چې ژمی به پیلېږي، مني کې یو څه ناڅه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یخنی وي، وروستۍ بارانونو او همدارنګه سیلابونو هم هوا یو څه یخه کړې ده، تاسو څه فکر کوئ څومره خلکو ژمي ته امادګي نیولې ده؟ هوایه توان لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپېڅلي نامه سلام تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې راتلونکي ژمی به د افغانانو لپاره نسبتا سخت ژمی وي، په دې خاطر چې ډېر افغانانو متاسفانه د ژمي لپاره آمادګي نه ده نیولې. لرګي نه دي اخیستي، زغال نه دي اخیستي، تیل نه دي اخیستي، ګاز نه دي اخیستي، او نسبتا د اقتصادي کړکیچ چې په لرو پرتو سیمو کې په تشویش کې دي. هیله مند یم چې نظام، نړیوال سازمانونه، سیمه ایز سازمانونه، ملي تجار، د دوی د ژمي د ژوند د معیشت غم ورسره راټول کړي، او کنه ستونزې به متاسفانه ډېرې وي.
دا چې ځینې سازمانونو په افغانستان کې اوس مال مرستې کمې کړې دي، خو بیا هم یو نامه ویلي چې دوی اوس مرستې راټولې کړي، که څه هم اندازې نه ده ښودل شوې، خو فکر کوي په دې ژمي کې به نړیواله ټولنه یو نامه له افغانانو سره مرسته وکړي لکه څنګه چې اړتیا ده؟
فکر کوم چې یو نامه دا مسؤلیت لري چې د افغانانو لاس ونیسي، په دې خاطر چې اقتصادي موضوعات که څومره دوی سیاسي کوي، دا به بیا د افغانانو لپاره یو خطرناک او بد اقتصادي تاریخ وي. که څومره اقتصادي کوي، هغومره به ښه نرم او ښه تاریخ دی افغانانو د یونما لپاره. په یاد ولرئ، دا هر کړنه د یونما او د نړیوال سازمان په تاریخ کې ثبتیږي. که څومره خپل اهداف ته عملی ژمنې ترسره کړي او عملی ګامونه واخلي، په دې سازمان باندې اعتماد زیاتیږي. او که څومره د خپل اهداف ته او کنوانسینونو ته فاصله ونسي، بیا نو خپل اعتبار له لاسه ورکوي. او د لاسه
ورکولو سره یوازې یو نامه نه، بلکې کم نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې مرستې کولې، په ځانګړې توګه بشري مرستې کولې، یو بیلابیل پروژې درلودلې، وخت نا وخت د دې پروژو د بندیدو یو علت به د سازمانونو ویلې چې د طالبانو مداخله ده په دې پروژو کې. دا اوس تازه او چا ویلې چې درې اتیا پروژې چې هغه بشر دوستانه مرستې کولې په دې خاطرې بندې کړې دي په موقت ډول باندې چې طالبانو پکې دخالت کوو. فکر کوي چې دا یوازې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو هغه اقتصادي اړخ نیول ضرور دي که نه، کوم واکمن چې په افغانستان کې دي دوی ته لازمه ده چې د دغې مرستو نه یو څه اړخ ته شي تر څو هغه کوم کسان چې مستحق دي هغوی ته ورسیږي؟
دوه کلمې لرو: لازمه او ملزوم. بدون له لازمه او ملزومه پروژه هدف ته نه رسیږي په اقتصادي اصولو کې. لازم د نړیوالې ټولنې لخوا ده، ملزوم د امارت لخوا ده، چې تعاملاتو ته، سیاسي تعاملاتو ته او اقتصادي تعاملاتو ته هرو مرو ورننوزي. د نوي د کور دننه به هم ستونزې پراخې رامنځته شي، په سیمه ییز سطح به هم رامنځته شي، په نړیواله سطح به هم فشارونه فوق العاده زیات شي. دا بیا موږ اقتصادي انزوا ته بیاي او د نظام په خیر نه ده. نړیواله ټولنه ته چې لازم موږ کوو دوی دی اقتصادي تعاملات د سیاسي لاینه کې څه نه ګوري، او کچیرته اقتصادي تعاملات د سیاسي لزاویه څخه ولیدل شي بیا جناب ستونزې او مشکلات زیاتیږي کمیږي نه.
اوس په دې برخه کې چې یو نما وایي طالبان دې پکې مداخله نه کوي، طالبان بیرته په ځواب کې رسنیو سره خبرې نه کوي، څه ضرور دی چې باید وشي تر څو هغه کوم کسان چې د افغانستان دننه واقعا مستحق دی هغوی ته د مرستې ورسیږي؟
دا د ټکر نقطه باید پیدا شي چې په څه کې ده. آیا امارات دغه ژمنې او دغه امتیازات د ځان لپاره غوره کوي؟ یونما یې باید په ډاګه کړي. آیا خپلو ډلو ته ورکوي؟ یونما یې باید په ډاګه کړي او مستند یې کا. آیا دا برنامه مطلقا د امارات نظام ته ورځي؟ یونما یې باید په ډاګه کا. در حال کې چې موږ په داخل د افغانستان او په کابل کې یو، اکثریت د یونسیار، یونیسف، یونیسف چلډرن او داس نورو سلبی سرخ سره میاشت د دې پروګرامونو ته ورغلای لیدلې مې دي، او اکثریت مستحق خلکو ته ورویشل کیږي. دلته یو تفاهم زه فکر کوم چې رامنځته شوی دا نړیواله ټولنه یا ووچا او یا مثلا دبليو ایف پی غواړي چې مستقیما مداخله ولري، یعنی سروې خپل وکا، افراد هم خپل تعین کړي، معاشونه هم خپل ورکا، بررسی هم خپل وکا، شفافیت هم خپل وکا، توضیحات هم خپل ولري. دوی د فکری او د سیاسي او د مدیریتي د نظام سره په ټکر کې راځي. دوی ورته وایي چې کته هر ترنګ سم اقتصادي برنامه د افغانستان لپاره لري، راځه ما سره هم غږ ایسه، د مال چاینل هم ختولاست، او ګوري په خواني تجربه هم دغه څه شوډلې ده. کله چې ناتو یا نړیوالو سازمانونو مستقیما د خلکو سره مرسته کوله پیغه کې ډیر پراخ فساد وو. په یو میلیون ډالر به کله چې مستحقو ته رسیدل لس زره ډالر به ورسیدل، تقریبا نه لکه نوي زره ډالر به په لار حیفو مایل سول. دا هغه تکرار اقتصادي تجربه ده چې بیا یې امارات نه غواړي تکرار
کړي. خبرې قطع کوم، امدا چې تاسو اوس یادونه وکړه چې ضرور ده پدې کې کوم حکومت چې واکمن دی په افغانستان کې په ډول نه ډول دخالت ولري یا غوی سره همغږي وشي کله چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې دننه د غمرستې توزیقي او د شفافیت یادونه مو وکړه. خو کله شروع خبرونه کې موریدون کې زنګ ویل دوی به مپختو شه دوی د مرستو ته څومره لاسرسي درلودل واقعا دوی ته ویشل شوی دي کنه؟ خو له دې وړاندې په ځلونو خلګو زنګ وهلې ویل دي چې کتم د نړیوال سازمانونو هغه نماینده استاذ چې دوی سره وی یو طالب چارواکي مور سره وی سیمه کې هغه نوملیکنه چې کی سپتنام کې د مستحق کسانو پدې کې وې درغلې کې یو د مرستې مستحق کسانو ته نرسېږي. په دې برخه کې زینو کسانو شکایت کړی چې اته طالب چرواکي د ځان لپاره اخلي، او دغه خبره د ملګرو ملتونو پر د وچا پر راپور کې راغلې ده چې دغه کومکونه طالبان ځانونه ته اخلي، یا د خزو پر کار باندې محدودیت، یا د سید اسناد په امضا کې تاخير ده، یا غیر قانوني مالیات، یا په دغه پروسه کې د طالبان لخوا د کارمندانو ګمارل. څه فکر کوي دغه کم څه ده چې بیا نړیوال سازمانونه کې په ځای ده او دغه مرستې بیا مستحق کسانو ته رسیږي؟
ګوري کله مو چې د بس په لومړي سر کې لازم ملزوم سره وویل، دا هغه دوه کړي د زنجیر دي چې پایل لري او پایل لري. کچیرته دا دواړه سره بې اعتماد وي بیا هغه برنامه ناکامه ده، او ناکامي خواته ځو. ناکامي هم د موږ لپاره په وسنی شرایطو کې هم ګناه ده، هم د مدیریت د ضعف د بیانولو نقطه ده. دواړه را مشترک ګرځي او تر څنګ یې مسؤلیت هم ده. ګوري هغه مداخلې چې په پروژه کې د نړیوالې ټولنې څخه مستقیمه وي او د امارات د انزوا او نه ګډون سبب کیږي، دلته بیا دی و ولس او دی و نظام خپلواکی مدیریت د سوال لاندې راځي. او تیرو تجربو مشودلې ده چې دغه برنامه بیا ناکامي خواته ځي او فساد ډیریږي او مدیریتي یا منیجمنتي استقلالیت د سوال لاندې راولي.
خو سم همدغه تور خو یو نامه پورې کوي بخښنه سره دغه پوښتنه دلته کوم اوس خو همدغه تور یو نامه پورې کوي چې دوی په دغه ډول باندې مداخله کوي چې فساد ته لار برابرېږي.
اوس دې ترازو د شفافیت بخش دی چې دا یو تخنیکي بحث ده. یو نامه دی د مطبوعاتو د علماو د وکیل د ګزارانو د مخاورو ګډون د کومکو تر عجل کړي. داسې مختلف کمیسون دي تشکیل کړي دی غلې ولري یوه زولا عمارت بله زولا یونما بله زولا هغه خلق یا هغه مخاور خلق چې عام المنفعه توسعات او یا د معیشت د ژوند ته ژمن خلق وي که وکیل وي که ملا وي که امام وي که عالم وي که استاد وي که زبم کته وي. دا دریمه زوله دا تشکیل کړي د دې دریو زولو په اساس باندې د کومکونه رئیسی تقسیم دي سي. زه باورمند یم چې د امارت او د یونما ترمنځ ټکر نه رامنځته کیږي او دې کې عام خلک ډېر زیات رول لوبولی سي. نو هله مند یم چې چیرته یونما زور واکی کوي او امارت هم زور واکی کوي دلته بیا ملت شدید ضرب ویني. دا چې ضربه و نه ویني دریمګړې دی وردا برنامه ته را داخل کړي چې هغه عام خلک په عام خلکو کې ګوره کټګورایز سی باید کټګورایز کې باید څوک راشي رسنۍ باید شامل شي عالمان د دین باید شامل شي مخاور باید کې شامل شي وکیلان باید کې شامل شي. دا هغه کسان دي چې د دې برنامې د شفافیت تضمین باید وکړي. که چیرته دواړو طرفو باندې کوم مشکل راوځي کېدای دا دریمګړې په اسانه توګه کوړی شي چې دا مدیریت کې او هغه ټکر په تفاهم باندې بدل کړي. کله چې په تفاهم بدل شو دا موازی پروسه ده ډیر وخت جریان پیدا کوي داسې به مختص دي. دا ماده متاسفانه تنه ایواله ټولنه نظام هم ملامت کوي او نړیواله ټولنه هم باید ومني ولی بشری کومکونه د سیاسي کومکونو نه مجازات دي. ولی په یوه لري پرته سیمه کې یو غریبه کورنۍ ده سرپرست نه لري څوک نه لري د زمي لرګي نه لري کار نه لري نه لري هغه غواړي چې بچ سي او معیشت ژوند برابر شي. دلته هم د امارت مسؤلیت ته هم د نړیوال ټولنې مسؤلیت ته چې هغه نه مرګ سره تدریجي مرګ سره به مخامخ نه وي بلکې راوي باسي او حمایت وکړي. اهداف هم د یونما یونیسف دبليو اف پی سلبي سرخ یونیسف سیف چلډرن ټول دغه دي.
من نه تاسو به تر ګرځم تلاش سایت تاسو سره اوسې دا اوریدونکو په تمه دي. خه اتل سایب را سره د اتل سایب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني له تاسو یو ورو د جمیل لپاره ساسي په سیمه کې خلګو ته مدګی نیولې ته تیارای شته نشته او دغه مرسته چې ملګری ملتونه یا په ټولګي نړیواله ټولنه یادونه کوي ساسي په سیمه کې ویش څنګه مستحق کسانو ته رسیږي؟
دلته د ازمر په سیمه اړمن کسان بې وزلې کورنۍ بېخي به اندازې زیاتې دي. مړ د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ جنوبي ولسوالۍ کې خورجانې چې د ولایت څخه ډیر لري پرته ولسوالۍ کور دلته چې موسسات راځي دلته دغه یوه د دبلیو پی په نامه باندې کوم موسسات چې د بېوزلو کورنۍ سره مرسته کوي دا ډیر کلونه کېږي چې لته د بېوزلو کورنۍ سره مرسته کوي دغه یوه موسسات خورجانې او نورې موسسې ستا هغه بیا د کلینیکانو دوا ای مثال د خبرې د کلینیکان تراوړي ګولې دواوي شربت هغه موسسې به د کلینیکان ته خورجانې دواوي راوړي. دغه د دبلیو پی موسسات چې د پردي خور کوي لکه تا چې شایدانې اکثره اوریدونکو پر رسنیو کې شکایت کوي چې د موسسې مستحق خلکو ته نه رسیږي. پور کې پتیری کلونه کې خبره ده چې دا دوه کال کېږي چې دا غستند زمر پسیمه کې الحمدلله کم سوي ده په دې واجه کم سوي ده په خپله د دبليو پی کسان را خورجاني مستحق سړی او مالدار سړی بنه ورتمال مې دی وسه ګرد کار کمپیوټري سیستم کړی دي چې دا سړی ګوته ولګي یوې کورنۍ مې پرې دي خور کې مخکې کلو کې په یو کور کې بدرو انسانانو مثال د خبري سبتنام کړی و ځان بنويشتا کړی وو وای چلته کله دبليو پی والا کارټونه ور کې چار سړی ګوته ولګي خورجاني هغه کورنۍ ګټ راپورته کینو هغه دوه کسان مثال کې درنه پر نوښتا کړی د کورنۍ د دوه کسان لغوه کې ایونه پر ته کاټ ورکې پرې دی خور کې چې ډیره مثال د خبري د پروسه شفافه سوي ده په خوات کلو
او دغه شکایتونه چې کېدل چې یو کس په لکه یو کس په وکیل گزار او یا د کلی مشر به بیا خپل خپلوان یوازې ورکول د نور کسان به نه پاتې و دغه ستونزې څومره حل شوې ده
خورجاني دا ستونزه تقریباً نوښتا کړی ګر د خپل ورونو قربان نوښتا کړی دی پرې دی خور کې ز خپل نه پر حکومت باندې مسولیت غورځوم نه پر مؤسسات والا مسولیت غورځوم خبره ګر د پملکانو کې دا غمتل کړی دی چې د ملک د کړه ورکه د کړه پرې دی خور کې دلته علمن ولایت چې دا کم انجنیران راځي سروې کوي دا والا کدل ته علمن کې یا تل پیژنې یا بل پیژنې خورجان دا د کندهار ولایت او د کابل څخه راځي هغه خوران دلته وای په مسجد کې ناسي وي وکیل صاحب هغه ورته یا د مسجد امام توای وي دا خود خدای پاک ور دي تیس مرته د کسان را و شو چې مستحق مثال د ماشام د ډوجه ون لري د خوراک ډوجه ون لري مشته بډای خلک مالدار خلک مرا شو چې هغه مش خپل لیسونه کې نه راولو دلته بیا خورجانی ملکان د سې کسان مثال د خبري وخت د مخه لا دوی ټاکلې چې یا د کازو یا ورور یا مثال وراري او د مسجد امام هم پر دې خورګي امامان تم درناوي لرو الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي ټولنه د امام هم په دغه دغه کې خورجانی او صدر مسولیت لاندې کیږي ځکه امام د ملک صاحب خاني چې بدواوي کده ملک خو بعد کم سبا د ملک زما څخه د امامت تخ خورجانی نو زه وایم د افغان په صفات پر دې خورکی زه خپل ځان حال درته وایم د شدري کال د مخه د ازمر فمندیکه کې سروې رااله یو ملک خپل دوا دانې زامن وشتا کړي و ځانیم نو وشتا کړي په خدای قسم درته خم پر دې خورکی زوار له مغاوزه ولاته مرتول طالبانو د بارے مرتول چې مامور صاحب دا خبره ده چې دا سړی خو مستحق نه دی هم ټکټر لري هم ځکه لري دغه استي خدای ورکړي ده دغه زامن دوا دانې وشتا کړي دي ځانیم نو وشتا کړي دي بارے ولته پر دې سړی ته شوایت لري مال شوایت د زړه شو مراته په کلی کې پښتنه پک پر دې خور کې د غوړیدون کې زما د غوړې په دایلمن کې د سې کور دیني چې د اساس رسنۍ نه اوري رالي د ملک څخه کارتونه وخت له خورجانې د سې کسانو ته ورکړي چې د ماشام ډوډۍ ولا کړل ولې یعنی هغه ملک د درې کال کې چې پر دې خور کې ماته سنت سلام هم را کړو راځي در وسه پوری راځه خو باندې دي څو کزوانان دغه سې چمو کې مثال د خلک د شمو کې په سنو کې د شکایت وکم ان شاء الله رسیدګي ورته کې پر دې خور کې درو حد واندزې
مننه کور ودان تل صاحب چې راغلی په پروګرام کې درسره خبرې وکړي بل اوریدونکو ته ورزو تاسو مر ته خپل نوم واخلئ لکم زای ماری کنی والی
بلې پر دې خور تا او تخنیکی همکارو ملما ته سلامونه وایم
علیکم سلام نوم مو څه دی لکم زای ماری کنی والی
زابل ولایت شمول زو سره دی ول سوالی سال د ستار خبر کوم
عبد الستار ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ول سوالی مخکیم پروګرامونو کې ادا کړی د چولری پرته ول سوالی د د د کلی د سیمې د اوسیدونکو په اړه درته وایي چې زمي ته څه تیارای شته نشته د غمبرسې نړیوالې یادونه کې ساسې سیمې ته درځي کنه
خورجانې زموږ خو غرمې علاقه ده سړه ولسوالی ده چې ډېره سړه ولسوالی ده نو دا زموږ خلک پخوا چې به دا کم واورې بارانونه به کېدو د لسو میاشتو وړو پلمې ټوچې دا شیان به ټول پرې وځای استو پر اوس کلو کې خو نو دا وچکلۍ سوې و شته وس نه ورسېږي نو دلته کوم د مرستې چې راځي د مرستې لکه اتل صاحب چې وویل چې کسب چې ته ملک سوه نو ورکه سوه دلته دا کوم نمائندگان چې ټاکل شوی دی دغه د خپل کلی خپل قربان به کزایوي نور و غریبان ته کې تر دې زیات واغه کې چې ته لا سرواړه ویم دی پر وایسته باندې د دوستۍ د خیشي پر وایسته باندې خپېد کله د امرستې د مړو خلکو دی د امرستې مسکینانو ته نه رسیږي په سر کې 50 تر رسیږي 50 نیوي چې دی هغه د مړو دی 50% چې دی هغه د مسکینانو دی د غریبانو دی مدلته چې دا دلته موږ د موجوده حکومت سره د اسلام د افغانستان د اسلامي امارت د استخبارات او خدای شکایت لري چې استخبارات او تاسو ولې معلومات نه کوي دلته خو تاسو عکس نه کوي لري طالبان کار نه پلري وای و مسکینانه کې ورکی تاسو ولې معلومات نه ورکوي چې د امرستو به کم کله ته ورسی دی و چا ته ورسی دی یسه معلومات خو ځان تحصیل کړي دلته مرستي راځي مرستي راځي هغه د مرستي چې هغه د مړو خلک وي
اتل صاحب مخکې یادونه وکړه چې دوی خپل لاره شکایت وکړ طالبانو ته ول چې دغه کوم ملک چې دا مستحق نه ده او ځان ته دری کسان د خپل کورنۍ لیکل دي بیا چې دوی ور باندې چارواکي خبر کړو وي هغه اقدام وکړ او مرستي مستحق کسانو ته ورسېدي استاسی پسیمه کې تاسو ولې طالب چارواکو ته نه ورځي ورته نه وایي چې دغه مرستي مستحق کسانو ته نه رسیږي یا که ورځي هغه اقدام نه کوي
ورځي نه تل څه په دې نمائندګانو کې په دې ملکانو کې د خلک سره چې هغه ولسوال او امنیې له کمانډان سره ډېر شي شي وایستي لري حالت خپل نه فرق لري دا غو تاکل باندې بیا کوم ولسوال او دغه چې دی کمانډان چې هغه ته نه ورته وایي وایي دا مشوره دا خبره اساسه ده او مجاهدینو دلته مجاهدینو چې طالبان خود طالبان یو مداخله نه کوي وای مسکینانو ته ورکی بلکې چې هغه قدرتمن خلک دی هغه باندې غریب واس نه رسیږي نو زه تر ټولو دا ښه خبر بولم چې د امرشت کیږي هغه پر دای کارو باندې مصرف کې چې کله ته بند جوړ کی یا کله کاري زروه کوي یا بیلی ور جوړ کی دا امرشت به ځای امرشت دی دا و مسکینانو ته نه رسیږي دا د سرمایدار خلکو دی د جمهوریت ته د نن تاریخ پرې د ازمر منځکی ته چې مرستې راغلي د ډېر خلکو نه دلدلې پټېره بیا وس په دې حکومت کې چې د مرستې راځي دا فصل کې تنظیم مسکینانو سره چې تنظیم به د سرمایدارو دي ځکه سم در تکوم ته د لوړې اخ نه پرال لري چې موږ په منځکی کې ودی سره د مرستې ورخړې د کاډ ورخړې دي تاسو کارونه د دبليو پی باندې دغه چې څنګه دې ورخړې دي سم ټاکټر لري هم موټر لري هم دکان لري هم رمل لري ولا دې لا ورخړې ده نو څه تخپل کذابات وکړه سم ملمدي کذابات وکړي دا اوس و مسکینانو سره چې کوم سرمایدار ته دا ما په تاسو په لوړه باندې وویل
مننه مننه کور ودان چې اړیکه دي نیولې واز به حتما دا موضوع الا ملمنه و پختم چې څومره دا مخل ګرول دغه مرستو په منصفانه ویش کې دی تلاش سه تاسیتمند دوه اوریدونکو خبرې واوریدلې ستونزه دوی یادونه وکړه چې زیاتره په عامولس کې د هغه کسان چې په سیمه کې دي په ځانګړي توګه د کلی ملکان فکر کوي د دې لپاره حل لار شته ده
بلې سیال صاحب ګوري یو پروژه شپږ اساسي بود لري هلمند یې ما چې یو سیمو کې د خوراکي موادو توزیع یا نقدینه پیسې او یا نور مرستې کیږي د هیوادوال د برنامه ش په دقت سره واوري او بیا تصمیم ونیسي تصمیم نیول د بری لمړی شرط ته ګوري کدی چیرته داسې ناروا ملکان ویني کدی چیرته داسې ناروا کمانډانان ویني کدی چیرته داسې ناروا ولسوالان ویني کچیر دوی دې سه ناروا چارواکی ویني د منیجمنت او د مدیریت د اصول په اساس باندې د هر سلطان په سر سلطان ده د هر مدیر په سر عامر ده د هر عامر په سر رئیس ده د هر رئیس په سر عمومي رئیس ده د هر عمومي رئیس په سر وزیر ده د هر وزیر په سر دا سلسله ده چې د هرمې مدیریتي په اساس روانه ده تر شیخ صاحب پورې رسیږي کایو چارواکی غژوانه ورې د دوم چارواکی غژوري ک دوم چارواکی غژوانه ورې د دریم چارواکی یوري ک دریم وانه ورې د عزت اته تضمین در کوم چې څلورم یوري تر څلورم چارواکی باید دی هوټ اعظم اراده باید ولري چې ځان ور ورسوي دوم خبر دا ټلیفونونه خو موږ د تاسو سره ټول ستدا و ټلیفونونه د چینایي یا د کمردار او داسې نور لیش سپت تری وکړه ور دی وړي چارواکي ته دی واچوي چې د اسلامي نظام ادارو د اسلامي نظام په منځ کې په دی ولسوالۍ کې دا ملک دا نارواوي کوي ان شاء الله دا به وکیږي تعقیب کیږي به کدا نسی کولای ان سالګرام ستا ویب سایټونه ستا فیسبوک ستا برنامه ستا پیغوت دی ورکا تاسو وګورئ موږ د افغانستان په هر ولایت کې دوه درې څلور رادیو غانې دي دغه د مستند راواخلي د زابل ولایت د مقام راډیو ته دی ورکړي
چې دا ملک په دې ولسوالۍ کې په دې کلی کې پلانکای نمیږي دا رقم کار کوي. هم به ملک د پاره استخبارات رئیسی، هم به د محکمې ملګری ورته رئیسی او پوښتنه به ترې وکړه چې داسې یوه مستنده ادعا وسوله او دا د تصویرونه دي یا دا د ویډیو ده، ته په دې اړه څه لرې؟ ته خو فاسد یې او فاسد سړی باید د عدالت منګولو ته ور وسپارو. او که چیرته دا د موږ هم وایي هیوادوال شکایتونه کوي او ځان په مستندو باندې نه خبروي او تر چارواکو پورې خپل غږ نه رسوي او یا ډاریږي یا اراده نه لري یا د اصول نه ورته معلوم، نو دا بهترینې خبرې دي د شفافیت لپاره چې تر مشرانو پورې تر مسؤلینو پورې ځانونه ورورسوي. که یو مسؤول ورسره شریک وي بل نه ده، که بل ورسره شریک وي دریم نه ده. دا خو سلسله د مراتبو ده او دا سلسله د مراتبو باید هر غریب په هر منطقه کې د خپل حق د غوښتلو لپاره ناره پورته کړي او ناره پورته کول په دوی باندې فرض ده. ولې د کور نفقه په دوی باندې فرض ده؟ که اصولي منیجمنت او اقتصاد او برنامو ترایسو هغه به په لرې سیمو کې پرتو سیمو کې یا به بې سواده وي یا به ویب سایټ او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري یا به د چارواکو ټلیفون او نور موضوعات نه وي ورسره. لاندې یو ټلیفون خو په ټول کلي کې پیدا کیږي چې د دا ناروا ریکارډونه او دا ناروا کړنې چې د یو مشر چارواکي ته ور ورسوي. په د ټول کلي کې تاسو فکر نه کوئ چې یو ټلیفون به وي چینایي؟
تلاش صاحب بخښنې سره په دې برخه کې ځینې پوښتنې ما سره شته چې وروسته به له تاسې وکړم. دغه اورېدونکی وایي چې انټرنیټ یې ډېر ضعیفه ده، که دا راوخلو که دا هم څه پوښتنه لري. نو مور راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم شال صاحب،
ستړی مشې، مهرباني.
هلو السلام علیکم،
که زما غږ لرې خبرې وکړې. فکر کوم ټلیفون یې قطع شو، بیا به ورسره تماس ونیسو. په بخښنې سره روشان صاحب چې اورېدونکی په تمه پاتې شو، ټلیفون یې قطع شو. تلاش صاحب، ستونزه یو دام وي، تاسې د ریکارډ خبره وکړه یا د مستند کېدو خبره وکړه. یو خداوي چې مخکې زموږ اورېدونکو چې زابل ناړي کې نیولې وه، که چیرته یو څوک وایي چې دغه کس مفسد ده، د مستحقو کسانو ته مرستې نه ویشي، ورځي ولسوال ته وایي یا والي ته وایي، خو که هغه هم ورسره وي، تاسې یادونه وکړه چې سلسلې مراتب شته. یعنې دا په دې معنا که چیرته دغه کس د مرستو غم په هغه ولایت کې ونه خوړل شو، غږ یې هلته وانه اورېدل شو، هغه کولی شي کابل ته هم پسې ورسیږي. خو دغه مرستې چې کوم کس د خپل حق لپاره غواړي ولسوالۍ ته لاړ شي، ولسوالۍ نه ولایت ته، ولایت نه دغه سلسلې مراتب ته، یې کې دغه مرستې بیا دومره وخت او دغه غواړي چې سړی ورباندې تیر کړي تر څو تر دومره لوړ ځای پورې غږ ورسوي، دا یوه. او بل دا په رسنیو کې لکه ډېر مستند شیان بیا له تا غواړي، که چیرې یو څوک راځي وایي چې دغه کس ماته مرسته نه راکوي، دا خو داسې نه ده چې بیا رسنۍ به بیا بغیر له دې چې مستندات ورنه غواړي راپور خپور کړي. خو ځینې کسان داسې هم شته چې حتی هغه ابتدایي وسایلو ته لاسرسی نه لري، که لاسرسی نه لري په هغه وخت کې چې باید دا یو څه مستند کې هغه وخت کې ورسره نه وي، بیا څه وکړي؟
خیر یو صحیح د لومړۍ پوښتنې لپاره دی زه باید ووایم چې که چیرته یو کورنۍ د عدالت چیغه پورته کوي، د هغه سره اویا زره ملایکې مل وي. دویم، هغه سړی باید کلکه اراده ولري. دریم، هغه سړی باید ډارل نه وي په اسلامي نظام کې. څلورم، هغه سړی چې د کورنۍ مسؤول ده، د آینده دپاره چې مختلف کومکونه راځي خپله چیغه باید د عدالت پورته کړي چې دا سړی دا چارواکی اصلاح سي، منفق سي، تبدیل سي، تغییر سي، مجازات. مختلف اداري تهدیدونه او تعدیبونه موږ په موسم د پروژو مدیریتداري کې لرو. دومه خبر، که چیرته دومره سهولت تاسو وایي چې د ده سړي سره نه وي، ګورئ مدیریت وایي چې پلان گزاری به کوي، پلان گزاری د تا باید حقیقي وي او په حقیقتونو باندې ولاړ وي. لومړی، زه فاسد سړی په ډاګه کوم، د ما سره باید ټلیفون وي، نه لرم، د تره د لوی نه اخلم هلته هم نشته، ماما نه اخلم هلته هم نشته، د خاله نه اخلم هلته هم نشته، آیا د ما په ټوله کورنۍ کې به یو ټلیفون پیدا نه شي د یوې دوه ورځو دپاره؟ حتما پیدا کېږي. بیا په اراده پورې خبره نغاړو. کله مې چې دا وسیله پیدا کړله، بیا د دې په وسیلې باندې هم ویډیو ریکارډ کوی سم، هم ویډیو ریکارډ کوی سم، هم عکس اخیستی سم. دغه وخت په تېرېدو سره دغه ټولې نارواوې وړی سم و چارواکي ته په میز او په توشک ورته ږدم چې وروره، ته د دې جي مسؤول یې، د اسلامي عدالت غوښتونکی او نظام هم غوښتونکی ده. بلې، دغه خبرې او دا کیسې دلته روانې دي، څرنګه یې اوس مدیریت کوي؟ زه باورمند یم لکه مخکې چې یو تعداد ورونو ټلیفون کړی و د زابل او د هلمند نه، او ویلی چې طالب چارواکو او طالبانو به پخپله را سره ولاړ وو، او هغه خلک یې مجازات کړي دي، د مجازات پایلې ډېرې شي دي. ورو ورو به دا منطقه داسې د فساد ټغر راټول شي، او بالاخره عدالت به یوه ورځ نه یوه ورځ موږ تاسې عقیده لرو چې خپل ګټه بورد او بریا لري. نو عدالت هیڅ وخت نشي ورکېدلی، هیڅ وخت نشي ورکېدلی. سل کاله بعد تاسو تاریخ وګورئ، دا چې حقیقتونه ویلي دي، اوس خلکو اعتراف کړی ده، او د هغو خلکو ښه نومونه لا په تاریخ کې ژوندي پاتې شوي او په مخ باندې روان دي. ولې د حقیقت چیغه او ناره یې پورته کړې وه؟ نو دا بیا زوال نه لري، بلکې بریا لري. اما اراده او هوډ یې باید ډېر قاطع، جدي او اساسي وي چې د دا عدالتۍ په وړاندې په کلکه باندې ودرېږي. موږ هم درېدلی یو، زه هم په دغه ځای کې اوسم، په دغه کابل کې یم. کله چې د ناعدالتۍ موضوع چیرته ووینم، تاسو باور وکړئ، بدونه د چې وډار سم، بدونه د مې چې څوک تهدید کړي، حتی سلسله مراتب تای کومه، تر ډیرو غټو چارواکو ځان ورسوم او ورته ویم چې دا موضوع په دا رقم ده، که په دا رقم مخته ولاړ شي، دا به د موږ د تاسې د خلکو د وسایني او د عدالت لپاره به غټ مدیریت سوی او هر چا به خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
مننه کورودان چې دا اوریدونکي بیا را سره وصل شوی چې مخکې له دې قطع شي او به خلو نو مرته وخت علیکم زموږ کې نیولې.
السلام علیکم، جوړ ته خیر پر دې سیال ته سلام وایم، او تخنیکار صاحب ته او مېلما صاحب ته.
مننه کور ودان، نوم دې راته وخت فکر کوم مسامه له هلمند نه.
او وای ډیر مننه اوسه د هلمند کې کېته. نو زه به دا ته وایم چې د خیرت سره دا اقرب میاشت را داخل سو، بس دا ګور موږ دا کلیوال سینو چې بس نو ګوا دا په ژوند کې شمارو، بس د تیاریا نه ورته نیولې دي. لومړی خو موږ خپل لخونو د دغه اسرایو د دغه غم خوړې ګل مکړه دی، تر ټینګې مکړه د سمې وکړې، هغه ځینې خونې چې د مالو د دې وی هغه مو سره سمې کړلې، او بیا بل نور تنظیمات هم موږ ورته نیسو، دا هسې مې چې یخت بارخ نو بیا یو بوټونو دا شی ورته رانیسو. اما د ژیم دپاره خو یو تر مخ یو چانس چې موږ ورته نیسو، هغه دا یې چې موږ یو کال مخکې لا یو ورای رانیسو، هغه وساتو او ژوند ته لکه لاندې چې موږ په ځینو ولایتو کې کېږي، دا دود لرو لاندې حلال کړو، هغه د لاندې غوښې بیا په ژمي کې خورو، نه دا بیا ډېر په ژمي کې ګټورې. اما خو ډېر مسکینان خلک چې هغه بیا مرسته ته ضرورت لري، ملګرو ملتونه مرستندوی ادارې هر کال دلته زموږ بېوزلو هېوادوالو سره مرستې کوي، هغه بیا دا خوراکي مرستې لازمې ځینې داسې ډېر ماړه کسان هم سره شي، او دغه نورې دوایانې مرستې چې دي دا نو هر څه چاته رسېږي مقصد.
او د مرستو په اړه ته وایا تل صاحب، مرستې مو په سیمه کې څنګه دي، مستحقو کسانو ته رسېږي؟
دا خوراکي مرستې که دوایانې؟
نه، خوراکي مرستې.
خوراکي مرستې دا به درته وایم په بلجانې چې دغه یو څه حد پسې، یعنی تر دې راده پسې بېوزله کسان ته رسېږي، مګر خو داسې ځینې غټ غټ یعنی ماړه خلکو ته هم رسېږي. ولې چې هغه دلته ځینې واسطې پشکې سمیې چې وایي ما هم درسره شریکه، یا ځینې طالبانې چې وایي راځئ زموږ په خپلوانو وګرځو، دغه مسکینانې خو پسې تر دې راده پسې په شفاف ډول نه رسېږي. خو بیا هم ښه دی بالا خو چې ما چې بازار ته مرسته راتله، دا نور خوراکي توکي بس لانجې راشوه چې بس ارزانه چې دغه نه شي بس.
مننه کور ودان، اوس هم کبل څه خبره نه لري، د سره خدای په امانی به وکړو.
بس خدای پاک دې مال.
مننه په مخه ده ښه، اوس هم له هلمند نه اړیکه نیولې و، بل اوریدونکی هم راخلو نو مراته وخت لکم سمه اړیکه نیولې. مهرباني ستاسو اړیکه وصل ده. نوم دې څه دی؟ له کوم ځای اړیکه نیولې؟
لنګران را خبرې کوم.
مهرباني تاسو راته وایاست چې ستاسو په سیمه کې دغه بشري مرسته چې خلکو ته راځي رسیږي مستحقو کسانو ته کنه؟
خو داسې یو خبره ده چې زه درته وایم چې کوم ځای کې زه اوسېږم د ټول زموږ
سیمه
دا هغه مخکې چې دی بالک د خدای ورکی ته واخلي هغه خپل راواده خاله دوست دیوان چې څوک ورسره دي شکایت خدا کا شکایت
مخکې مل ما یادونه وکړه که چیرې مثلا ساسې په ولسوالۍ کې څوک ساسې غږ نه اوري کولی شي ولایت مقام ته ورشي که ولایت کې نه اوري کابل ته مراجعه وکړي. څومره د دې امکانات شته چې عام خلک که چیرې داسې وضعیت ګوري چې ملک ځان ته دغه ټولې مرستې جذبې خپل خپلوانو ته یې ورکوي د عام خلک څومره کوشش کوي چې د عدالت غږ پورته کړي؟ مننه. کور ودان ژوندی اوسې چاړي خدنې ولې وز به حتمن له میلمه وپوښتم چې د دې لپاره څه حل لار شته او کنه. که بل اورېدونکی نه وي وربشو تلاش صاحب ته. تلاش صاحب، تاسو د دې اورېدونکي خبرې واورېدلې چې دوی یادونه وکړه چې ځینې کسانو ورته یادونه کړې وه چې دې پسې مه ګرځئ، دې مسایلو پسې کېده شي زندانی هم شي ورباندې. په داسې یو شرایطو کې چې هم خلک ګوري مستحق کسانو ته مرستې نه رسېږي، ټول هماغه کم کسان چې واک کې دي هغوی ترلاسه کوي، دوی که حتی لاړم شي د موږ د دې اورېدونکي په خبره باندې چې څوک یې غږ نه اوري بیا څه وکړي؟
راځئ چې یو منطقي او عقلاني بحث وکړو. چا چې نه عدالت خبرې کوي او څوک چې نه عدالت کوي، دا په یو برنامه کې کوم یو کامیابه دي او کوم یو د بری لاس لري؟ په ټول د تاریخ انسانیت کې تاسو وګورئ چې کوم خلک برلاسي دي او کومه مبارزه برلاسي وه، هغه برنامه یا هغه کړنه یا هغه عمل راکې دي پتنو او د عدالت منیجمنت او ریس وي، تاسو توافق کوئ که نه؟ نو په دې اساس باندې دا او یا کرن بعد خدای سلامت لري که دې په څېر دوه درې څلور پنځه کسان نور هم وي، پنځو سرو کسانو سره دې مشوره وکړه چې راځئ خیر یو ورځ بندیخانه به په حق تېره کړو. په حق باندې ګوري ډېر خلکو سرونه ورکړي دي، کلونه کلونه بندیان سوي دي، شکنجې لیدلې دي، زجرونه یې لیدلې دي، خو د حق له خبرې او له نارې څخه
تلاش ده. تاسو ته به یو پوښتنه پیدا کیږي په مخنۍ سره چې زه ستاسو خبرې کې مداخله کوم. دغه بشري مرستې ته که چېرته موږ وګورو او د یو کم کس چې واقعا مستحق د مرستې ورته نه رسېږي، دغه له نظره دا موضوع تحلیل کړو. تو ایته ورکې مثلا یا اوړه به وي، غوړي به وي، وریژې به وي، لوبیا او نخود، دغه اولیه مواد چې یو چا لپاره ډېر ضرور دي، دا مواد پکې شامل وي. یا میاشت کې یو ځلې ورکوي، یا درې میاشتو کې یو ځلې ورکوي، یا شپږو میاشتو کې یو ځلې ورکوي. اوس که موږ یو چا ته وایو چې د دې لپاره چې دا مرستې حتمان تا ته ورسیږي، که ولسوال ستا غږ نه اوري، که والي ستا غږ نه اوري، یا زندان ته دی اچي، یا باید ته کابله پورې ورسره لاړ شي، څومره خلکو ته دا عملي ده چې به یو کس د دې مرستې لپاره دومره سختیانې په ځان ومني؟
لومړی خو دا مرستې د ما له نظره او د ما له لیدلوري دا موږ اقتصادي معتادیت ته بیایي. ته په شپږو میاشتو کې ما ته یوه کڅوړه د اولیه موادو راکوې. یوه میاشت نهایتا د دوو میاشتو د ما ډېره کمه چاره پکېږي، زیاته مې نه پکېږي. د دومره کمو مرستو دپاره زه فکر کوم چې که چېرته قطه هم شي بده به نه وي. ولې؟ په دې خاطر چې هغه کوم کاروبار د لوږې له امله چې ما شروع کړی ده په هغه کې زه لټي او تنبلي کوم، و مرستو ته مې سترګې غوږونه او حس نیولی ده چې څه وخت به ما ته سوال راسي چې زموږ معده په مدیریت او کډکه سي. دا زه فکر کوم یو معتادیت اقتصادي ده او په جبري معتادیت د تویل کېږي په اقتصاد کې، چې دغه نه د کورنیو په ګټه ده، نه د نظام په ګټه ده، نه د جغرافیا په ګټه ده، نه د هیڅ شي په ګټه ده. اما ګورئ، زه فطرتاً یو انسان یم، یو مسلمان یم. که چیرته د ما ټولې مرستې قطع سي او هیله ورته ونه لرم، زه مجبوریږم چې خټې وکم، زه مجبوریږم کانالونه پاکم، زه مجبوریږم مزدوري وکم، زه مجبوریږم په جماعت کې جماعت پاکم، زه مجبوریږم چې د کلي د ملک
خو تلاش صاحب په بخښنه سره چې زستا خبرې قطع کوم. مودل توریدونکو په تمه ده اوس که بیا راشو د ښځو مسلو ته. ځینې داسې کورنۍ دي چې د هغې سرپرستي یوازې ښځې کوي. د افغانستان په ډېرو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ده، خو هغه ښځه اړتیا لري چې دا مرسته باید ورسیږي، خو مستحق خو د کلي ملک هغې ته نه ورکوي. یا دا مخکې چې کوم اورېدونکي زنګ وهل شي، د پنځو اویا یا اتیا کالو یو کس وي، کورنۍ غړی نه وي، دا دغې مرستې ته اړتیا لري او د هغه لپاره د ژوند یو ښه مرسته کېدلی شي. فکر نه کوئ چې دلته کوم کسان چې مرستې ویشي یا حکومتونه چې دخیل دي دوی باید شفافیت ته پام وکړي، نسبت دینه چې یو عام ولس یا عام وګړی را پاڅېږي او په ډېر شفافیت پسې هغه پخېلو سي کې عدالت وغواړي.
در سره موافق یم کاملا، اما دوه لنډ بحث لرم. اول، نظام د ښځو دپاره په اکثریت غټو ولایتو زونو دپاره د ښځو مارکیټونه او د تشبثاتو دپاره یې ځانګړي ځایونه پرانیستل چې دغه د تا د اقتصادي فعالیت دایره، سیمه، ساحه، که صادرات کوي، که تولیدات کوي، که فروشات کوي، مهرباني وکړه. زه به په افغانستان کې د لسو مرکزونو نه هم زیات د مارکیټونو نمونه درته واخلم. دومه خبر، په دغه تجارتي مارکیټو باندې مالیاتي تعرفه تر 50% پورې معافیت ورکو. ولې؟ دا بازارونه نوي دي، د موږ د فرهنګ سره، د موږ د کړنو سره، بعد له شلو کالو د داس فرهنګ سره موږ اموخته نه یو. دا دوه. دریمه خبر، کچیرته د داسې مشکلاتو سره چې نړیواله ټولنه په خپله مداخله کوي، لازم او ملزومه کلمه مې چې په لومړی بس کې ویل دا د سوال لاندې راځي، لدنه چې بیا مطلق توضیح سي شته. ولې؟ خلک خو به مې په تمه نه وي، افغانان خو به په تمه نه وي، مسلمانان خو به په تمه نه وي. دا تمه به وشکیږي او خپل مسؤلیت او خپل بار به په خپل اخلي او په خپل به حرکت کوي. وایي چې تکړه سړی هغه ده چې یارې ولوي دی او دوباره راجګ سي او حرکت وکړه. تکړه سړی او تکړه کورنۍ هغه نه ده چې ولویدل او دغسې لویدلی پاتې سي. عزم، اراده، قاطعیت، جدیت د ژوند اساسی اصل ده. کدا په ژوندیو خلکو کې نه وي نو خو بیا خو عادیری تعریف ده.
مننه کور ودان تلاش سپ تاسو بیرته راوګرځم. اوریدونکو راته په تمه ده نو مراته واخلئ. لکم زما لري کنيواله.
السلام علیکم خورکی تا استاسی ملمانه او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. اجي توخی ما د زابل ولایت تشاجویل ولسوالۍ تاسو سره د ټلیفون په لیکو واسلین.
ستړی مشه توخی صاحب، مهرباني د خپل سیمې په اړه ته وایه. سالته څنګه بشری مرستې مساقو کسانو ته رسیږي او کنه؟ او ژمی ته خلکو آمادګي نیولې کنه؟
نو دلته خو په زابل کې مخکې د کال په سر کې یا په پسرلي کې یا په پروسس کال کې مرستې وې، شلي کېدې تر ډېره حده پورې، خو نورمال او مستحقینو ته رسېدي. خو البته یو د یو ډیر ګران پروسه ده، یو ډیر ګران کار ده. دلته پر عدالت ډیر سخت مشکل نه کیږي، ممکن نه ده چې هر څوک پر ودوي. دلته نو مخلوق ډیر خلک دي، خو موږ څه لیدلي دي دلته د مرستو طالبان خاص د دوی د حفاظت او د ساتنې او د سیانت لپاره دوی ورسره وو. داسې کارونه یې نه دي کړي چې پلانه یې ولیکه، پلانه یې ملکه. موږ څه لیدلي دي، خو دغه انجینران چې دي دغه بیا هم تصرف کې لري. بعضې خلک یې شناخته دي، بعضې یې قریبان دي، بعضې یې د قریب قریب یو ایسته تر ډېره حده پکښې وو. خو خدای پاک دې موږ ته بل روزي راکړي. نو لکه څنګه چې اورېدونکو هم اشاره ورته وکوله، ستاسې مېلمانه ویدي احواج محتاج خلک ستا، لکه تاسې چې هم په خپلو څرګندونو کې اشارې ورته وکړې او وم ویل. خو څه خبره دا ده چې څوک تر وسه پورې قدرت لري باید په خپل لاس مزدوري وکړي، په خپل لاس. ځکه چې د نبي علیه السلام حدیث ده مبارک ده چې تر ټولو ښه روزي هغه ده پاکه روزي چې له خپله لاسه یې وګټي. یعنې زه تاسو ته معلوم یم چې تقریبا اووه شپېتو کلو یم، مګر د خپل لاس مزدوري خورم. الحمدلله تر اوسه مې ولکه یا د تیری ادارې یا د حکومت یوه لوبیا، یو نخود، یوه ګنجي، یوه جوراپ تر اوسه راخیستي. نه دې الله پر اخري نه مې تر اوسه ولکه په عمارت کې راخیستي. بس خپله مزدوري کوم، خپله خواري کاږم. نو نورو خلکو ته مې هم تر حده د امکانه پرته له هغو خلکو چې هغه ډېر بې وزلي دا سړی که هله مختقي بس امیدواره یې مختقي وایي زه مرسته راکوي. په خپله دې کوشش وکړي تر یو حده پورې مزدوري دې وکړي ولو که لږ دې هم. نو دا ښه کار ده او مرستې چې دي د دغو کې بیا به ووایم چې پر عدالت ډېر سخت مشکل ده. خو اوس مرستې ډېرې کمې شوي دي زموږ په زابل کې، اوس بیخي تر ډېره حده پورې بیخي لږ دي. نو اوس دا د موسساتو پرېکړه کړې ده سا د یو سلو پنځه اتیا مطلب موسسې دي یا ادارې دي دغو د پرېکړه کړې ده چې موږ مرستې نه ورکوو. نو دا یو پانه او بل پلمه ده. لوی سره نه غواړي چې افغانان تکیه شي یا دې یو فایده واخلي. نو دا یو پلمه او بانه ده کوي. بس نو دغه په خارج کې خلک دي هغه دوی ته تبلیغات کوي. مننه خورکۍ چې موږ ته مو وخت راکوي. کور ودان
تاسې هم مننه کور دې ودان. توخي صاحب چې د زابل نه دی زنګ وهلی و کبل اوریدون کې را سره نوی تلاش صاحب ته باور شو. تلاش صاحب، ځینې اوریدونکو مخکې مې یادونه وکړه په ټوله کې د دغه مرستو په ویش کې یو څه ستونزې دي له هر اړخ نه، که هغه نړیوال سازمانونه دي، که هغه د طالبانو حکومت دی، که هغه خپل عام خلک دي، په ځانګړې توګه ملکان چې هغوی په سیمه کې د دغه مرستو د ویش یو ډول مشري په غاړه لري. خو په دې ټول وضعیت ته په کتو خبرې سره راټولې کړو، د دغه مرستو د ویش لپاره چې واقعا دغه نړیوالې موسسې وتوانېږي مستحقو کسانو ته ورسوي، په لنډو کې راته ووایه څه کول پکار دي؟
سیال صاحب، مخکې له دې چې تاسو جواب ته راسم، دوی لنډې خاطرې عملي غواړم تاسو سره شریکې کوم که فرصت وي.
مهرباني شته.
اول یو خیری موسسې سره د بګراموی ولسوالۍ ته په جمهوریت کې ولاړم چې دوی ته تقریبا هلته شپږ نیم سوه کوره ژوند کوی. د خټو نه یې کورونه جوړ کړي وو، هغه هم د شهرک، د دولتي شهرک په سیمه کې. تاسو په خدای باور وکړئ چې دا شپږ نیم سوه کوره نه ښځې، نه سړي، نه ځوانان، نه سپین ږیري، هیڅ یو یې کار نه کوی. دې ته انتظار و چې موږ ته به مرستې څه وخت راځي، کومه موسسه به راځي، څرنګ به په یو بل خرڅوو، او څرنګ به دا مرستې رااخلو، په دوکاندارانو به یې خرڅوو. په ځلو ځلو مې لیدلی دي. ګوره، شپږ نیم سوه کورنۍ دلته معتاد د یوه جبري اقتصاد شوي. دویم، د دفاعي پانتون مخته دلته تقریبا درې نیم سوه کورنۍ پرتې وي. زابل، هلمند، اروزګان، فراه، پکتیکا، د دوی ولایتونو راغلي وي. ډیر شمیر ځوانان وو دا د انارو موسم به چې څو یو تعداد ډیر کم به دا انار خرڅول، نور له الفه تر یا پورې ټول دې ته انتظار و چې نړیواله ټولنه به ماته څه وخت غوړي راکوي، څه وخت به کمبلې راکوي، څه وخت به ماته وریځې راکوي، څه وخت به ماته مثلا ګاز او بخاري راکوي. دا کورنۍ هم دغسې معتادې کړې وي. دغسې غور ته ولاړم، تاسو باور وکړئ چې یو تعداد ولسوالۍ مې د غور د ولایت ولیدلې، ټول معتادیت نړیوالو ته و. کله چې امارت راغل دا سیمې ټولې تصفیه کړلې. آیا د هغو خلکو نه تاسو اوس ټلیفون وروکوئ، پوښتنه ترې وکړئ چې تاسو د لوږې نه مړه سولئ؟ وای والله عالم انشاءالله نه وي مړه سوي، اما هر کورنۍ دې ته مجبوره سوله چې یا کراچۍ ولري، یا تازه میوه خرڅ کړه، یا وچه میوه خرڅ کړه، یا مزدوري وکړه، یا چپس خرڅ کړي، یا یو ځای کې شاګرد سي، بلاخره حلاله روزي ځان ته پیدا کړه. او تصدی اقتصاد چې په کورنۍ پورې تړلی ده متحرک سو، چرخش ته راغی. چرخش او متحرک توپ دوامدار سو، دوامدار کولی د معتادیت نه دا خلک را وایستل. دغه د زرو د یو نیم زرو کورنیو د خپل سترګو لیدلی حال مې له تاسو سره شریک کړو چې هغه یو هم نه ښځه له لوږې مړه سوله، نه زینکای له لوږې مړ سو، نه سړی له لوږې مړ سو، او نه بل کوم مشکل ورته رامنځته سو، بلکې په خپلو پښو باندې ودرېدل. ګورئ دا یو معتادیت ده. د دې معتادیت دپاره باید موږ خوشحاله نه شو چې نړیوال موږ ته وریځې او لوبیا او دا شیان راکوي د یوه موقتي ژوندي پاتې کېدلو دپاره، در حال کې چې آینده ته موږ د پښو د لاس څخه غورځوي. په نړیواله ټولنه مې غږ دا ده جنابه، هر زون کې اته ولایات دي، فقیرترین ولایت په نقشه کې هغه کوم تجهیزات چې د خوړو ته دوی ته ورکوي هغه د اوبو یو چکډیم ورته جوړ کړه. هغه چکډیم به موږ ته وکولی شي چې زر مه هکتار ځمکه اوبه کړي. کله مو چې اوبه کړل خپل غنم په خپل کې کړو، په خپل سیمه کې کړو. کله مو چې غنم وکړل، جوار مو وکړل، وریځ مو وکړل، هغه کاروانده مو حاصل تراغله، هیڅ نو کومک ته زه د نړیوال احتیاج نه لرم. زه یو زراعتي هیواد یم، د چکډیم تر څنګ که بله مرسته راته کوي تختی د سولر یا انرژي قابل تجدید ماته راکړه، لس دانې چې د هغه په واسطه د سلو مترو د پنځوسو مترو د نوي مترو نه زه اوبه راوباسم او خپلې ځمکې په هر فصل کې خړوب کړم. د خړوبولو سره چې حاصل ماته راغی زه د نړیوالې ټولنې مرستې ته تر څو چې ژوندی یم ضرورت نه لرم. دا برنامه به شوي که دا برنامه به شوي چې ته د قزاقستان نه ماته زر ټنه اوړه وارد کړي، هغه په سیمه ییزو خلکو باندې وویشي، په جنګ او دعوه او شفافیت هم نه وي، د امارت سره د ټکر وي، مشکل د حمزیات وي او تضمین هم نشي ورکولای، او بالاخره یوه میاشت بعد هغه خلک هم معتاد وي او فقرم دوه برابره ورسره زیات شوی وي. تاسو فکر وکړئ د یو انسان په صفت باندې چې زه د اقتصاد د پانځه یو شاګرد یم، کومه برنامه به شوي؟ هغه برنامه چې ما لومړی بیان کړی شو به وي، او کدا برنامه چې ته ما د قصند معتادیت ته بیایې دغه به شوي؟ کوم یو به شوي؟ حتما چې هر انسان عاقل وي، حد اقل یو تحلیل ولري او عقل او منطق یې مناسب وي، دی به وایي چې هغه اوله برنامه ښه ده او د موږ د منلو وړ ده.
فقط یو دقه وخت لرو، یعنی په ټوله کې ساسې لنډه غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې ته دغې موقتي مرستو پر ځای چې خلکو ته وړه ویشي یا خوراکي مواد ویشي، ښه دا ده چې په اوږدمهاله پروژو باندې په افغانستان کې کار وکړي تر څو خلک د هغې پروژو له ګټو مستفید شي نسبت دې ته چې دوی ته خوراکي توکي وویشي.
نه دی کوي، غټې پروژې غټ مصرف غټ مالی بار لري، غټ مصرف او غټ مالی بار د دوی د توان څخه نسته، او دا موارد بیا په سیاسي مواردو پورې تړي. د غونم توبه دا وړکی تصدي اقتصاد متحرک کړي سره هغه زنو کې چې شدې دي سروي کړي ور دي کړي، یو یو پایا مشین د خیاطي او د ګلدوزي صحیح سو ور دې کړی خام مواد لکه تکا.
لطفا تلاش صاحب ډېر ثانی وخت لرو خبرې مورا لاندې کوي.
متاسفانه په دې شانو کې نه لندې ولې قاعده تصادی ډیر پیچلای او زرزری باسته هغه سیمو کې چې ځوانه طبقه زیاته ده سروې دی وکړه زراعت ته تشویق کوي او کوچ باندې ورته جوړ کړي په مختلف اقتصاد د نقد روپی ورکوي ورته دی چې ورور خپل ځمکه کړه په مختلف اقتصاد د مش سرویر کو څومره چې په زراعت کې پرمختګ او پرختیا رامنځته شول
پیغه اندازه تلاش فقط 15 سالي وخت لري چې پرونه وخت پات رسیدل د ریخ پرونه په لګي حتمن پراتلونکو خبرونه کې په دې بحث کوو تاسو به بلنه درکو چې دغه پروګرامونه چې تاسو یې وړاندیز کوي ټول په مکمل ډول تشریح کې مننه چې راغله تاسو ورودونکو شاډی کوم هم نیولې و مننه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت